پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اور چې د کابل پولیسونو د انتخاباتو د کمیسیون مخته درول شوی خیمه او اعتراض کوونکي لری کړی دي. په ننګرهار کې د 14 په ریپورټونه خبريږي. په همدې خپرونه کې جزئیات اوریدل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په ننګرهار کې په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. د کابل پولیسو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د جلال آباد ښار کې نن سهار د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. چارواکو 14 او پکې تلفات تایید کړي دي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي رارسېدلي. زموږ په دې خبرونه او نورو خبرونو کې به یې په اړه جزئیات خبر شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیې قومندانې داوود امین ازادي راډیو ته وویل چې لومړی له اعتراض کوونکو سره یې خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د امنیې قومندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په ګزارونو برسېرن ټپیان شوي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغه کسانو درولې وي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نمونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لست څخه ایستلې وو. ایتالیا خبرداري ورکړې چې د اروپایي ټولنې بودیجه به قطع کړي که چیرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسولیت ونه مني چې د سیسلي ټاپو بندر ته رسیدلي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونه توانېدل چې ایتالیا ته د رسیدلو 150 کډوالو د مسولیت اخیستلو پر سر موافقې ته ورسیږي. د ایتالیا د صدراعظم مرسیال لویجی د مایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسولیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست 20 را په دې خوا ایتالیا ته رسېدلي. له 2014 کال را په دې خوا تر 6.5 لک ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایتالیا ته تللي او د روم نوي حکومت ویلي چې د دې لپاره انتخاب شوي دي چې د دې طوفان مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غوښتي چې راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. ډونالډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې پینګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12 په سنګاپور کې سره کتلي و. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي و چې د پینګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه یې تر ډېره بریده حل کړې او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر همدارنګ د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې تر 200 میلیونو ډالرو زیات مرسته چې په لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې د پروژو لپاره و نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د مرستې وار زول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه، او تر دې ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر به په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازی وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او د ملګرو ملتونو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، او په غزه کې چې اسرائیل او مصر له لوري محاصره دي او غواړي چې هلته د حماس سختریزې ډلې واک پای ته ورسیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 13 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاشت پر ایران یو شمېر بندیزونه ولګول. او د هسپانی حکومت پریکړه وکړه چې د پوخانی دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکی د هغه قبر وباسي او بل ځای ته ولیږدي. د پریکړې په اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د هسپانیې د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1906 نه تر 1909 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه مړینې سره پای ته ورسېده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په جلال آباد ښار کې نن 14 ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې خپرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوې د تحسن خیمې لرې کړې دي.
کلاشینکوف، تاپتیکا، موترهای زره بسیار مقاومت کردن، فعال کردن. تمام ما پولیس قهرمان کابل، گارنیزون کابل.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د نه ګډون پر موضوع هم په همدې خبرونه کې مطلب اوریدل شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کندهار ښار کې بیا د څښلو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه لویږي.
دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لرو موږ
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په جلال آباد ښار کې نن 14 شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله حمله لري. همدا شېبه زمونږ همکار اکرام الله اکرام د جلال آباد له ښار څخه د تلیفون په لیکه راسره دی. اکرام، خبرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې 14 چیرته شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډېر زیات مننه مراد صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا پیښه د جلال آباد ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پیښه څو شېبې مخکې رامنځته شوې ده، چې له امله یې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو په اساس 52 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي دي، چې د یو ټپي حالت پکې نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه دوی په وینا باندې چې د پیښې نویت لا نه دی په ډاګه شوی چې دا انتحاري حمله وه که نه، وړاندې په دغه سیمه کې دا بم ځای په ځای شوی و. خو د دوی د معلوماتو له مخې چې پیښه څیړي او د مرګ ژوبلې دقیق او کره شمېره او د 14 پیښې نویت به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت هم لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي حالت نسبتا د اندېښنې وړ و، چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د یوې ځانګړې قطعې په راتګ او د دې ښار امنیتي وضعیت امنیت ملي اردو ته د سپارلو له امله دې ښار کې نسبي امنیت ټینګ شوی و. له هغې نه راوروسته په دې تېرو څو اونیو کې دا لومړنۍ 14 ده چې وار بیا رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زمونږ همکار اکرام الله اکرامو چې په جلال آباد ښار کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات در سره شریکول. د ننګرهار د ولایت په وینا په نننۍ 14 کې چې په 15 ناحیه کې شوي او د انتخاباتو دفتر مخ ته شوې ده، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا 14 ځان وژونکي برید او که د بم په واسطه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو خبرونه کې در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د انتخاباتو مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې دي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شو نوماندانو پلویانو یې پولیسو ته بد رد وویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال مقاومت وکړ. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه کړنه غندي او دا د خلکو په حق زیاتې بولي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
من نمرات سب تاست ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل امنیه قومندان داود امین نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی هڅه وکړه چې د اعتراض کوونکو د مشرانو سره او په ځانګړي توګه هغه نوماندان چې د انتخاباتو له لیست څخه حذف شوي دي هغوی سره سلام مشورې وکړي او په یو سوله ییز ډول باندې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې نه لرې کړي او د کارکوونکو پر مخ د دغه کمیسیون دروازې خلاصې کړي. خو دوی ویل چې دوی کوم سلام مشورې ته سره ونه رسېدل نو بالاخره دوی اړ شول چې د زور لارې دغه خیمه دوی لري کړی او هغه کسانو چې دلته خیمه والی وي هغه له دغه ځایه وباسي. یو شمېر کسان دوی ویل چې نیول شوي هم دي چې د دوی په خبره د پیسو په زور باندې هلته په خیمو کې کینول شوي وو. ښاغلی امین ویل چې یو شمېر کسانو سره په دغه خیمو کې درنې او سپکې وسلې هم وې چې د ده په خبره چې دوی د دوی سره اخو ډب هم شوی دی. د دغه خیمو د لری کولو پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي خو د ډزو د تبادلې خبره په دې کې نه ده شوې. یوازې د لرګیو تیګو د ګزارونو خبرې شوې دي چې دغه درې پولیس د ده په خبره پکې ټپیان شوي دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي داود دغه خبرې واورو.
بالاخره همو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. همو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن فعال کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
بله مراد صاحب هڅه مو وکړه د یو شمېر هغو کاندیدانو چې حذف شوي دي د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه هغوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. اما د ښاغلي مولوي ترخیل یو نږدې کس موږ ته وویلې چې ښاغلي ترخیل خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دوی باید له حوصلې څخه کار واخلي تر څو نور کړکېچ زیات نه شي په دې برخه کې. بل خوا مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا له غړي نادر افغان سره په دې تړاو خبرې وکړې او هغوی نه مو پوښتل چې د حکومت دغه کړنه دوی څنګه ارزوي. د دوی نظر په دې تړاو څه دی؟ نو هغه وویل چې دا حکومت یو غیر قانوني کار کړی ځکه مدني اعتراضونه دا د خلکو حق دی او په زمین کې هغه ضرب الاجل چې د سیاسي احزابو لخوا ټاکل شوی و ده وویل چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه اپیل کړي دي او په هیڅ صورت دوی ته دا ډول انتخابات د منلو نه دي او دوی به پرېنږدي چې دغسې انتخابات ترسره شي او سیاسي ګوندونه بیا هم په یوه خوله دي او نه غواړي چې پرته له ضمانت او تضمین نه چې د شفافیت په برخه کې ورکړل شي دغه انتخابات ترسره شي. په دې برخه کې به د ښاغلي نادر افغان خبرې واورو.
نن داسې په نظر کې وه چې په مرکز او ټولو ولایتو کې به پراخ مظاهرې ترسره کېږي د احزابو لخوا نه چې دا نن په یولسو ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده. مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانۍ مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نه شي هغه انتخابات نه منو چې تقلب ډک وي.
بله ښاغلی نادر افغان وویل چې د سیاسي عذابو یو کمیسیون بیړنۍ ناسته هم کړې ده په کابل کې د مرکزي دفتر له مخې نه د خیمو د لرې کولو وروسته او دوی ویل چې په دې اړه به دوی پریکړه کوي او خپل دریځ به وروسته دوی له رسنیو سره مراسم شریکوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د کابل د پولیسو لخوا نن په کابل ښار کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخنه د خیمو د لرکولو او د هغو کسانو د اعتراض د پېترسولو لپاره د اقداماتو په باب معلومات در سره شریکول چې د انتخاباتو له ورستي لیست څخه لر شوي او د اعتراض په توګه د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخ ته تحسن کړو. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوي انتخاباتي کړکیچ د زور للارې باید حل نشي او مذاکرات او خبرې مهم دي. محمد واصل وسال د فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زوره د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسیون دروازه خلاصه او
دوی ته د کار فرصت درته جوړیږي. طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده، ولې له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قاري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. دي موږ ګله او هغه شکایت له کمیسیون څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضو ته یې فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قاریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کېږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسیون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې یې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د ده واقعا دا د دې طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان راشي لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لار بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني، نو د دغه وضعیت د دفع کولو په خاطر باید موږ په ډېر ښه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث ده چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې له اصل متضرر کېږي د هغوی حقوقو ته باید درناوی وشي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کېږي یا شکایت پرې کېږي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهي او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، لکه چې د افغانستان وضعیت ټول ته د پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره په هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو، ښکېل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو، او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید سره پسې دسمه اوسېږي، د چا خطاب ټوله وي، د چا سره به له زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسؤلیت تر ډېره چا ته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستی د پرېکړې شکایت کمیسیون خونه شوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي، د اسنادو د مدارک په اساس. ولې په عین حال کې هغوی ټولنې ته، کاندیدانو ته، پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي، که هغه کوم پرېکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د هغې پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو لخوا نه او پټ خون صاحب وګړي له مطبوعات سره مرکه کوي.
د انتخاباتو نه د څار د بنسټ د یو اداري مشر یوسف رشیدو چې وایي حکومت باید د کاندیدانو د اعتراضونو پر وړاندې له زوره کار وانخلي. د جلال آباد د حملې په اړه تازه راپورونه دادي چې ویل کېږي د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته په جلال آباد ښار کې 14 د ولسي جرګې د لسخه د نوماندان لسخه د وستل شوي جاوید زمان د پلویانو په منځ کې شوې ده، او دا یو ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا 11:30 بجې تر غرمې مخکې شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ناجی صاحبای د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 د میوو باغونه جوړوي. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو د برخې همغږي کوونکی سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته ویل د محل اته زر نیالګي دغه باغونو ته په پام کې نیول شوی. نوموړي وویل دغه نیالګي چې د دغه ولایت د کرنیزو چارو د ټولنې له لورې اخیستل شوي په باغ لرونکو به وویشل شي. د هلمند د کرنې ریاست وایي تېر کال هم ورته پروګرامونه پلي شوي چې ښې پایلې درلودې. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د باغ لرونکو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د دغه ولایت د عوایدو په لوړولو کې هم مرسته کوي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور او اړوندو حکومتي ادارو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه. د دغې خونی د صادراتو د برخې مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه شوې وه. نوموړي وویل یاد پروګرام د جی آی زیډ یا د آلمان د پراختیا ادارې په مالي مرسته جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او سر پاکستانی کلداري 592 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم یو نړیواله مسأله، د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. دا موضوع زما همکار اسمت ساروان تعقیب کړی ده او اوس راسره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې ولسمشر ټرمپ ولې دا پریکړه وکړه.
مراد صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپله ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه یې په دې خاطر غوښتي چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته لاړ نه شي، چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې په اتومي بې وسلې کېدا کې پرمختګ نه دی شوی. یعنی اصلا دوی دا دلیل وړاندې کړی دی. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې پر چین هم انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د اتومي بې وسلې کېدو په برخه کې د دې هېواد په تشویقولو کې مرسته نه ده کړې.
جنوبي کوریا چې په سیمه کې د امریکا متحده دا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لا زیات اندېښنه لري. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
هو، جنوبي کوریا نظر په دې اړه څرګند کړی دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې خواشیني څرګنده کړې، خو په عین حال کې ویلي چې مهمه ده چې متحدان د اتمي بې وسلې کېدو په برخه کې پرمختګ ته پام ولري.
که ټرمپ دا پریکړه نه وای کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کله شمالي کوریا ته سفر درلود؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې راتلونکې اونۍ چې منظور یې له راتلونکې دوشنبه وروسته وخت دی، ځکه چې په امریکا کې نوی اونۍ له دوشنبه څخه پیلېږي. ویلي و چې له دوشنبه وروسته به شمالي کوریا ته ځي، څو د شمالي کوریا د اتومي بې وسلې کېدو بل پړاو نهایي کړي او هغه په بشپړ ډول تایید کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو، له اسمت ساروان نه مو اورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دا د دې لپاره لغوه کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د منځوړلو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، خو سیمه ییز چارواکي د تصفیه کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. په اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړه پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات ازادي راډیو ته وویل
یک قریه به دستی دولت نیست، بجوی لازمی چهار قریه که در اخیر قلعه‌زال است در جغرافیه. در
اوس محل د قلعه‌زال ولسوالۍ یوازې د اقتیپی، کلختیپی، بغریکول، باغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټولې سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي. خو دولت د دغې ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په برخه کې پاتې راغلی دی، ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلعه‌زال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کېږي، خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کېږي. دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمهییزو چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د قلعه‌زال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې.
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت و قمندان صاحب امنیت، رئیس صاحب امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمهییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دغې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې. له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او ناامنیو له کبله له قلعه‌زال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي، دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د کندز د قلعه‌زال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کېږي، موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصل ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو، چې وي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ، که چېرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي.
خو بیا د کندز سیمهییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلعه‌زال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي.
په کندهار کې د اوبو کمښت خلک اندېښمن کړي دي. د کندهار د مرکزي سیمو اوسیدونکي چې اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي. په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی، د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې او برمې وچې شوي چې د کندهار شاریانې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي.
اوبه یا د یو نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل، خپل ولې کې نو دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لر موږ نو د حکومت څه مدا ویلو ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چې سوی دی، اما دا کورو ته نه دی ورتل سوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي د دا پیپ سره.
وچې دي مشکل دغه نه ډېر دی، چانکران هم را روان دي خیرات چې بله هغه هم دغسې خلکو ته ورکول کېږي. دغه خلکو په کورو کې ایښي دي، هغه ګلان په اوبه وي، موږ د څنګه اوبه نه لرو.
حکومت موږ دغه غوښتنه کوو چې موږ اوبه راکړی کړي، موږ ته نلونه راولي. دلته پر دغه شلو خورو باندې دوه انچه پیپ راکړی دی، هغه یو پورت اوبه نه ورځي، که ور هم سي هغه بیا بېخي تاثر کې هېڅ کار نه شي اخیستلی.
بل خوا د کندهار د اوبو رسولو رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وایي د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساته کښته کړې ده او که یې خلک په خپله مخنیوی ونه کړي ممکن د کلونو په تېرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي. نوموړی وایي پلان لري چې په کندهار کې 5000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه توضیح کړي.
نوی پلانونه دا دي په روان مالي کال کې انشاءالله وتوانېدلو، ځکه د وزارت مالیې موافقه هم اخیستې ده. موږ لویه غټه پروژه لرو د کندهار ښار شمال ساحه کې 12 ناحیه کې د لوی ولی د حکیم صاحب اډې ساحه ته چې د 5000 کورنۍ لپاره دي، 4 کورنۍ موږ 10 نفره ډیزاین سوې ده په سروې کې مو نیولې ده او هر نفر لپاره په 4 ساعتو کې 5 لیټره اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوې ده.
وروستیو څېړنو ښودلې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای سي چې په اوږدمهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له عصمت ساروان څخه اورو چې ناسا د مځکې کورې ته نږدې د یوې ډبرې د تېرېدو په اړه معلومات خپاره کړي دي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه یې د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیژه به 3 میلیون مایل لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیژه به د اګست په 9 ویشتمه چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 15 برابره ده. د دې تیژې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیژې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.